بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد.
سسم عباس مننه د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم پراته وجه شوي د خبرونه چې په منځني چپ دولش پښنې په ټوله افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. د دې صد خبرونه کې مو د دې ادعا پاړه چې ترکمنستان د افغانستان د نن یو شمېر سیمې لاندې کړې دي د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو د وزارتونو نظر اخیستی. د افغانستان په ارتباط په دې او ساعت خبرونه کې نور ګڼ مطالب لرو، خو سمدستي خبرونه له نجیبې زمان څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې واورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار روان دی. په فراه ولایت کې د طالبانو حمله په شا وطن بول سوی او د تهران د جمعې د لمانځه خطیب پرون د ایران د فرهنګ او ساینس وزیران ته خبرداری ورکړ چې د پخوانی بدلون غوښتونکي جمهور رئیس پالیسي دی تعقیب نکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار روان دي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته ویل
از دو روز پیش بررسی های ما در ولایات مختلف
له دوه ورځو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رایو د مرکزونو څېړنه پیل شوه او ولایتي کمیسیونونه انتخاباتي شکایتونه څېړي. د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې د کمیسیون ویان د غرض ویل د شکایتونو په اړه د دفاعیو او د هر شکایت په اړه اسنادو ته په کتنې به په نږدې راتلونکو کې خپله پرېکړه وکړي او نتیجه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. په فراه ولایت کې د طالبانو حمله په شا وطن بول سوی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل د دولت مخالفو وسلوالو د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړې، خو افغان پولیس ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړ. صدیق صدیقي وویل وسلوالو ته د پولیسو په جواب کې لس تنه وسلوال وژل سوي او دیارلس یې ټپیان دي، په خواشینۍ سره چې د پولیسو درې تنه هم شهیدان سوي دي. د کورنی چار د وزارت ویان زیاته کړه د طالبانو د اوړي د حملو تبلیغ یوازې پروپاګاندا او په دې ډول حملو کې هغوی ملکي او بیګونه خلک لمنځه وړي. د کاناډا په مرکز اوتاوا کې په زرګونو کسانو په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو د ماموریت درنوي وکړ. په افغانستان کې د کاناډا ماموریت د دې هیواد د تاریخ تر ټولو اوږد پوځي ماموریت و. د دې ماموریت د درنوي لپاره د جمعې په ورځ پر پوځي مارچ وسو. یوچینوک هلیکوپتر او یولیو پار ټانک چې د افغانستان په جګړه کې کاتر اخیستل سي و په سمبولیک ډول د پارلمان د ودانۍ مخې ته ودرول سول او بیا د یوشت توپونو ډزې وسوې. د کاناډایي پوځیانو ماموریت چې په 2000 لومړی کال کې په افغانستان کې پیل سوی و روان کال پای ته ورسید. په دې موده کې په افغانستان کې د کاناډا 1500 پوځیان وژل سول. په سمنګان ولایت کې هم سیلابونو سخت زیانونه اړولې. د سمنګان د درې سوف ولسوال محمد علي حسیني ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیلابونو کې شل کسان ټپیان سوي، 50 د استوګنی کورونا ویجاړ سوي، 340 لمنځه تللي او د شباشک او سرخک د ډبرو د سکرو کانونه هم زیانمن سوي دي. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې هم د چارواکو په وینا سیلابونه 800 کورونا او سلګونو دوکانونه ویجاړ کړي دي. د بغلان والي سلطان محمد عبادي وایي چې شاید رسیدلې زیانونه تر هغه زیات وي چې اټکل یې سوی دی. او اوس هم څو بهرني خبرونه. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب علي موحدي کرماني پرون د ایران د فرهنګ او ساینس وزیرانو ته خبرداری ورکړ چې د پخوانی بدلون غوښتونکي جمهور رئیس محمد خاتمی پالیسي دی نه تعقیبوي. کرماني وزیرانو ته خبرداری ورکړ چې زموږ اداره باید د بدلون غوښتونکو د لسیزې اخلاقو او فرهنګ پلور لارنسی. د ایران سخت دریدو د محمد خاتمی د سیاسي او ټولنیزو بدلونونو چې ایرانیانو ته زیات حقونه او ازادي ورکولې سخت مخالفت کاوه. د خبرداري دا خبرداری په داس حال کې ورکول کیږي چې محافظه کران په جمهور رئیس حسن روحانی باندې د اټومي پروګرام او کورنۍ پالیسیو له عمله سخت انتقادونه کوي. علي کرمانی د جمعې په منځکی په ایرانی چارواکو ژغ وکړ چې اسلامي حجاب باید عملی کړي او د هیواد خبری رسنیو ته اجازه ورنکړي چې اسلامي اصول تر پښو لاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د یو مدافع د وژلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. رشید رحمان د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون منتظم و د می په اوومه ناپیژاندو وسلوالو په پنجاب کې پر رشید رحمان د هغه د کار په دفتر کې ډزې وکړې چې بیا یې روغتون ته د رسولو پر مهال سا ورکړه. لویدیځو حکومتونو او ناټو د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې د جمعې په ورځ یې کریمیا ته سفر وکړ انتقادونه کړي دي. روسیې څه موده وړاندې د نړیوالو قوانینو پر خلاف دا سیمه له اوکراین څخه اشغال کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي په سویستاپول ښار کې د دوهم نړیوال جنګ د پای ته رسېدو په مراسمو کې د پوتین ګډون پارونکي او غیر اړین وباله. د اروپا د بهرنی پالیسی مشر کاترین آشتن په یو بیان کې ویل اروپایي اتحادیه په خواشنۍ سره یادونه کوي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سویستاپول ښار په پوځي مراسمو کې ګډون وکړ. کاترین په بیان کې ویلي دا ورځ د دوهم نړیوال جنگ د زیات شمیر قربانیانو د ویاړ ورځ ده او باید د کریمیا غیر قانوني یو ځای کول پکښې ښکاره نسي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویل کریمیا لا هم د اوکراین یو برخه ده او د ده د معلوماتو له مخې اوکراینی چارواکو پوتین ته بلنه نه ده ورکړې چې کریمیا ته ولاړ سي. له دې امله کریمیا ته د هغه تلل نامناسبه دي. مشکوکو القاعده وسلوالو د جمعې په ورځ د یمن په مرکز سنعا ښار کې د جمهور ریاست له ماڼۍ بهر امنیتي پوستې باندې حمله وکړه. 15 تنه عسکر یې مړه او نور یې ژوندي ونیول. د حمله په داسې وخت کې وسوه چې د یمن پوځ د القاعده وسلوالو پر ضد هجومي حملې سخت کړې دي. دغه ورځ د جمعې په ورځ د یمن دفاع وزیر نصیر احمد او دوه نور جګپوري چارواکي د هیواد په جنوب کې له یوې حملې څخه چې ګمان کېږي القاعده وسلوالو کړې روغ رمټ وتل. خبري رسنیو ویلي د روسیې د شمال قفقاز داغستان د جمهوریت د یوه وسلوال په ګډون د القاعده شبکې دوه مشکوک غړي د یمن پوځ وژلې دي. د داغستان تبع تیمور ال داغستانی نومیده او د چاودیدونکو موادو کارپوغو د پنځشنبه په ورځ په یمن کې د فرانسې هیواد وال قاعده وسلوال نیول سوی و. او د جنوبی سودان ولسمشر او د یاغیانو مشر موافقه وکړه چې اور بند وکړي. د جنوبی سودان ولسمشر سلواکیر د یاغیانو قماندان ریکما چرپرن په ایتوپیا کې خبري وکړي او دغه موافقه وکړه. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په جنوبی سودان کې جګړه پیسې او له هغه وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو لوریو ترمنځ خبري کیږي. پر دغو دواړو مشرانو د نړیوال ټولنې فشارونه وڅو د قومي جګړو مخاوني ولسی. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د بادغیس والی د منی چې ترکمنستان د افغانستان د خاورې دننه په جنوب برخو کې خپلې پوسټې را مخته کړې دي.
دا موضوع وکړم چې زه نه غواړم چې دا موضوع رسانګي کوم په تفصیل تاسو ته وایم. دوه درته وایم چې په دې موضوع موږ خبر یو.
په ترکمنستان باندې مو د دغه لګیدلې تور مسله په دې خبرونه کې د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو له وزارتونو سره شریکه کړې ده. په ننګرهار کې مو د دوا جوړونې د یوې فابریکې له جوړېدو خبرو. د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د ښارونو د هوا د ککړتیا د مخنیوي مسله راخستې او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپورونه ناسم ګڼي چې ترکمنستان د افغانستان د خاورې دننه ځینې سیمې نیولې دي. دا خبره د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو کړې ده او د بادغیس والی هم دا تاییدوي چې د ترکمنستان له لوري ځینې تحرکات رامنځته شوي دي. موضوع جانقه علی کوزی په کابل کې د کورنۍ او بهرنیو چارو د وزارتونو له چارواکو سره شریکه کړې ده او دا راپور چمتو کړی دی چې په بادغیس کې د ازادي راډیو د یوه اورېدونکي په ادعا پیلی شي.
کله چې د ازادي راډیو کارکونکو دا مسله د بادغیس له والي ښاغلي احمد الله عليزي سره مطرح کړه، نوموړي د افغانستان خاورې ته د ترکمنستان د ځواکونو داخلېدل تایید کړ، خو وایي چې دا مسله باید د بهرنیو چارو د وزارت او سیاسي چننونو له لارې حل شي.
دا موضوع واقعاً هم ستاسو زه نه غواړم چې دا موضوع رسنوي کوم په تفصیل تاسو ته وایم، دونه درته وایم چې په دې موضوع موږ خبر یو او رسمن وزارت خارجه د افغانستان په جریان کې ده او موږ په جریان کې یو او دا مشکل به انشاء الله ژر حل کړو. نور نه غواړم چې پر دې موضوع ډېر خبرې وکړم.
په همدې ډول یو بل اوریدونکي د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ څخه چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري هم شکایت وکړ او وایي چې د ترکمنستان هلیکوپټر د افغانستان په خاوره کې ګرځي او عسکرو یې د سیمې د خلکو مالونه وړي دي.
ولایت جوزجان ولسوالۍ قرقین محمدین یو جزیره دارم.
د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ مونږ یو جزیره یا ټاپوله لرو چې د اوبو په منځ کې موقعیت لري. په دغه ځای کې به مونږ خپلې غواګانې پولې 15000 غواګانې مصریدلې. نن د ترکمنستان عسكر راول او زمونږ ټول غواګانې بوتلې. زمونږ غم څوک نخري. د غوړیدونکو ویل چې دلته د سیمې شاوخوا زر کسان په سترګو ویني چې د ترکمنستان هلیکوپټر د افغانستان په فضا کې ګرځي. حکومت پر باندې سترګې پټوي. دا زمونږ خپل خاور او زمونږ خپل وطن دی، خو د ترکمنستان عسكر مو پکې نه پرېږدي. دولت باید زمونږ غم وخوري او که دولت دا کار نه کوي مونږ به په خپل خپل غم وخورو، او دا ځکه چې د ترکمنستان عسكر زمونږ مالونه او ځانونه وړي. کله مو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویاند ښاغلی شکیب مستغنی سره دا مسله مطرح کړه، نوموړي په ځواب کې وویل چې سرحدي مسایل د کورنیو چارو د وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کار دی او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کې دخالت نه کوي. دا چې دا یوه سرحدي مسله ده او په سرحدي سیمو کې د امنیت تامین او د سرحدونو ساتنه د سرحدي ځواکونو دنده ده او د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. غوره به وي چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت لویاند خاغلی صدیقی سره اړیکه ټینګه کړی. د کورنیو چارو د وزارت ویان خاغلی صدیق صدیقی ازادې راډیو ته د مسلې په اړه ویل،
د افغانستان سرحدي پولیس د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ په سرحداتو کې هم په هرات هم په بادغیس کې څه خاص ستونزه نه لرو. ټول کارونه هلته په یو ډېر هماهنګ سره کېږي، د افغانستان د سرحدي پولیس او د ترکمنستان د امنیتي ځواکونو سره. هغه معلومات چې تاسو به شریک شوي چې ګواکې دوی مخته راغلي دي دا کاملا نادرست دي. هغوی دا کار نه کوي. د ترکمنستان لخوا اکثرا داسې حالت مخته نه راځي چې هغوی تخطي وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند صدیق صدیقي څرګندونې مو د راپور په اخیره کې واورېدې چې وی ویل ترکمنستان د افغانستان د خاورې دننه مداخله نه ده کړې او له سرحده نه دی راپور وته. د افغانستان څلور ولایتونه جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات له ترکمنستان سره نږدې 1.5 کیلومتره اوږد سرحد لري. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له وو د ماښام تر بجو پورې په منځني څپه 12.5 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر بجو پورې د امریکا شخ خبرونې اوري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
البته د سهار له وو د ماښام تر بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې په د اف ام په 3.15 خپریږي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 نیولی شي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې مخپټه وسلوال پیدا شوې دي او دوی پخوانی طالبان وژني. طالبان څنګه طالبان وښني. روح الله انوري له گاونډي کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دا کیسه څنګه روانه ده؟
شیبر صاحب، تاسو او د رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دا دغه څو ورځې کېږي چې مونږ ته د کامدیش ولسوالۍ نه ټلیفون نه کېږي. همدارنګه هلته د اووم سرحدي کنډک قومندان شمس الرحمن په نوم یو کس دی، هغه وایي چې دلته د څه مودې نه را په دېخوا تورو جامو کې یا تورو دریشیو استعمالوونکي چې مخونه پټ دي او همدارنګه په اشارو خبرې کوي، نوي کسان چې تقریبا د سلو شاوخوا کې تعداد دی، د پاکستان د چترال نه راوختي دي او دلته چې کوم پخواني طالبان دي دا وژني. د عبدالستار په نوم باندې دلته قومندان وي، همیشه په افغان ځواکونو باندې حمله کولې چې څو پوستې د دوی د لاس سقوط شوي. په تیرو کلونو کې هغه یې نیولی و، د یوویشتو کسانو سره تقریبا هغه د یوویشتو کسان نه نهه کسان د دوی وژلي د عبدالستار په ګګون باندې. هغه شمس الرحمن وایي چې کېدای شي دغه کسان چې نوي راغلي دي او دغه زاړه کسان چې نیسي، د زړو کسانو به د دوی د مشرانو امر نه مانه یا به بل څه ستونزه وه. دوی په نورستان کې د مکتبونو مخالفت نه کاوه، دغه عبدالستار ملګري چې وو، همدارنګه د کلینیکونو کوم سرک اوس دوی افغان حکومت تیری کامدیش او برګي مټال طرف ته وي، د هغې مخالفت هم نه کاوه. همدا به ویل چې سرک زمونږ او د ټولو ولس په ګټه دی، باید تیر شي. اوس برګي مټال کامدیش او بریکوټ نه یو نیم زر روپۍ اخلي د یو سورلۍ په سر باندې. که چېرته سرک تیر شي، د نرخونه به را پرېوځي او په اسانه به مریض مونږ انتقالولی شو. نوښین خو شمس الرحمن همدا وایي چې کېدای شي همدغه لاملونه یې چې د زړو طالبانو پسې دا نوي راغلي دي او دوی د نیولو او د وژلو دا پرېکړه کړې ده.
انوري صاحب، تاسو د زړو طالبانو لکه څرنګه چې تاسو وویشل زاړه او نوي طالبان، د زړو طالبانو نظر نه دی اخیستی چې هغو په دې ارتباط څه وایي؟
هلته ټلیفون کار نه کوي اکثریت کې. هغوی چې څوک راوځي به ریکارډ ته راځي، د هغې ځایونو ټلیفونونه کېږي. او د مونږ څو ځلې ذبیح الله مجاهد سره تماس نیولو کوشش وکړو خو ټلیفون یې کار نه کوو چې هغه په دې اړه څه وایي. دا دوه ځلې د سیمې نه خلک وایي چې دوه ځلې د نوو طالبانو یا مخپټو د تورو جامو استعمالوونکو طالبانو خلک په دار کړل. تلور یو ځلې ووژل، دغه پنځه بل ځلې ووژل او مړي هملته ځوړن پاتې وو، څوک یې نه پرېښودل. همدغه کسان ور نګر چاپېره ناست وو، هیڅوک یې نه پرېښودل. نو په دې اړه هم طالبان تر اوسه څه نه دي ویل چې دوی کسان وژل شوي یا نه دي وژل شوي، یا دغه څنګه حالات هلته روان دي په کامدیش کې. همدارنګه د نورستان والي عبدالقیم حافظ عبدالقیم وایي چې په کامدیش ته نوي خلک راوختي دي او دلته د زړو کسانو نیونې او وژنې پروګرام پیل کړی دی.
طالبان خو د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې لکه په جنوبي او ځینو مرکزي سیمو کې د خلکو کورونو ته ورځي او په هغوی باندې ډوډۍ خوري. څرنګه دغه مخپټي طالبان له خلکو سره په ارتباط کې نه دي؟
شیبر صاحب، دغلته چې موږ څومره معلومات اخیستي دي، دوی فقط وی په اشارو باندې یو کار کوي. که ډوډۍ خوري هم په اشاره باندې ملګرو ته وایي چې راځي، که څوک نیسي هم په اشاره باندې کار کوي. د دوی نه تر اوسه پورې هیچا خبره نه ده اورېدلې چې څه کوي څه نه کوي، خو راځي او ډوډۍ به خوري په ولس کې او بیرته وځي. نو هیڅ قسم ته خبرې چا سره نه کوي او مخونه نه ښکاره کوي چاته چې څوک دي څوک نه دي. خو د شمس الرحمن وایي چې خبرې چې نه کوي، کېدای شي دا د پاکستان فوج پورې تړاو ولري یا نور څوک، خو هغه اکثره وایي چې دا بهرنیان دي، د بهر نه راغلي دي او دلته دغه پروګرام شروع کړی دی.
روحل انوري، مننه. وام اوریدل چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې یوه ډله طالبان پیدا شوې دي چې مخونه یې پټ کړي دي او دوی پخواني طالبان وژني. فراته مخه کوو له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، په بالا بلوک باندې پرون داسې خبر را رسېدلی و چې طالبانو پراخ عملیات کړي دي او حمله یې کړې ده، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خو ویل چې دا حمله یې بیرته په شا تمبولې ده. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
د سلام باندې کوم سره شیبر ته د سنتاسو ول لتی ورځ راځي د کړه ولایت په بل بل کول سوالي کې پر درو پوسټو باندې اته د سوال طالبان لخوا لوی بریدونه شوی دي چې زموږ د تازه معلومات لمه چې تر اوسه هم هلته عملیات روان دي او خدای سم خلک وایي چې دې روان دي. تیر ورځ موږ چارواکو سره خبرې کړې وې. چارواکو وایي چې شپږ طالبان موجل دي او لس نوې ټکان کړي. الله دې تر تیر شپې پورې ولې بلې خواته به طالبانو وویل چې د درې پوستې نیولې او د شلو په شاخوا کې عسکر وژلي دي او همداشان زیات میرې هم ټکان کړي دي. په تازه معلوماتو کې تېره ورځ د تېر شپه عملیات ترسره شوي هلته ویل کېږي چې دوه ټانګونه د پولیسو چې هغه ډېر مجهز دي او حتی پر هغه ګولۍ تاثیر نه کوي طالبانو لاس سره وړي وه چې دا تېره شپه پر هغو باندې افغان امنیتي ځواکونو بېرته برید کړی دی چې البته په هوایي برید کښې هغه ټانګونه د بلابلک ولسوالۍ په پنجاغ سیمه کښې اخې له منځه وړل شوي دي ځکه چې ویل کېدل چې دې ټانګونو څخه به وسلوال طالبان ډېرې ګټې اخلي. مخکې هم چې د بلابلک ولسوالۍ وسوال او همداشان نور هم فکر سان زموږ خبرې وکړې دي اوس هم تاییدات البسته هغه سیمو کښې طالبان شتون لري اوس هم دوی ورسره جګړه کوي تر څو سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړي. البته باید یو یادونه هم وکړم چې په دې وروستیو کښې د فراه ولایت په درو ولسوالیو کښې چې هغه بلابلک خاکسید او کوشرور دی وسلوال طالبان لس زیات شوي او دا تاسادتونه لري چې د خلکو سره هم موږ خبرې کړي امنیتي چارواکي هم وایي او په دغه درو ولسوالیو کښې تاییدات ډېرې زیاتې
احمد شاه فطرت مننه د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د وروستیو معلوماتو په ارتباط د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې تاسو اورېدې.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي رضوان مراد کتنه ورته کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې او فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د فعالیت د محدودېدو او په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د موضوعاتو په اړه مطالب خپاره کړي دي. لاس انجلس ټایمز د امریکا د دفاع د وزارت د مقاماتو په حواله لیکي په داسې حال کې چې طالبان د اوړي د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي د سی آی اې د فعالیتونو محدودیت به په افغانستان کې د امریکا پوځ له مهمو استخباراتي معلوماتو محرومه کړي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د امریکا د پوځ محاربوي ماموریت پای ته رسیدګي خو د القاعده مشر ایمن الزواهری لا ژوندی ګرځي او امریکایي سرتیري د القاعده او طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د سی آی اې همکارۍ ته اړتیا لري. سی آی اے یا د امریکا مرکزی استخبارات وای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم به دا اداره هم په افغانستان کې خپل فعالیت محدود کړي خو د دفاع وزارت یا پینټاګان بیا ټینګار کوي چې د عسکرو په کمیدو سره به د سی آی اے په فعالیت تکیه زیاته شي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د پینټاګان او سی آی اے ترمنځ د اختلاف په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ولسمشر اوباما له روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه غور بحث کوي. متحده ایالات غواړي له روان 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل یو شمېر سرتیري وساتي خو واشنگټن ټینګار کوي چې د دې سرتیرو د ماموریت بڼه به بدلوي. فارن پالیسی خپرونې د افغانستان د انتخاباتو په اړه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی پرېږدئ چې خلک په خپله د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. خپرونه لیکي دوهم پړاو ته د انتخاباتو د ورتګ د مخنیوي په اړه په کابل کې د مخکښو کاندیدانو ترمنځ د جوړ جاړي په اړه پراخې آوازې کیږي. د فارن پالیسی په وینا جالبه دا ده چې په لویدیځو رسنیو کې هم دا موضوع په لویه اندازه یادیږي خو د مقالې لیکونکی وایي دا به یوه لویه خطا وي. خپرونه وړاندې لیکي د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلیو او بې نظمیو په اړه یو شمېر شکایتونه کیږي خو دا پروسه په قانوني توګه په خپل وخت ترسره شوه او د کاندیدانو کمپاینونه هم ښه وو. د فارن پالیسی په باور که اوس دواړه مخکښ کاندیدان سیاسي جوړجاړی وکړي نو نه یوازې دا چې اساسي قانون به نقض شي بلکې د راتلونکي ولسمشر د مشروعیت په اړه به هم پوښتنې پیدا شي. دا مطلب لیکونکی وایي په افغانستان کې له قانون او دیموکراتیکو اصولو سره سم د واک انتقال به هم د افغانستان او هم د راتلونکي ولسمشر په ګټه وي او دا به په داخل او بهر کې د راتلونکي حکومت او نوي جمهور رئیس اعتبار لوړ کړي.
په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره افغان حکومت د طبیعي پیښو د مخنیوي په تدابیرو کې کم وسه بولي. د دې ادارې چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لوی ستونزه دا ده چې له طبیعي پیښو سره مبارزې ته بودیجه کمه ده. د بدخشان په ارګو د غونډۍ د شوېدو له امله څه باندې 300 کسان وشل شول. په شمال او شمال غربي ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو پیښې سلګونه کسان مړه کړل او زرګونه نورې بې کوره کړل. دا چې د دې پیښو پر مهال د تلفاتو د کمښت او مخنیوي لپاره ولې لازم ګامونه نه دي پورته شوي، صفي الله ستانکسي په یو راپورټ کې دا موضوع تعقیب کړي.
په وروستیو څو کلونو کې په پرلپسې توګه په طبیعي پیښو کې د سلګونو کسانو له منځه تلل او د زرګونو نورو بې کوره کېدل دا پوښتنه راپورته کړي چې څنګه کېدای شي په راتلونکي کې خلکو ته د زیانونو او تلفاتو مخه ونیول شي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي دوی په ټول هیواد کې د طبیعي پیښو د زیانونو د مخنیوي د پوښښ وړتیا نه لري. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طبیعي پیښو دورانیو مخه ځکه په سمه توګه نشي نیول کېدای چې له طبیعي پیښو سر د مبارزه اداره کافی بودیجه نه لري.
یکی از جمله مشکلات
زمونږ له اساسي ستونزو یو هم د بودیجه کموالی دی. په خپل دولت کې دومره واس نشته چې دا ټول پیښې تر پوښښ لاندې راولي او زیانمنو ته کورونه وویشي.
ښاغلی سیاس وویل د هیواد هغه اوسیدونکي چې په لرو پرتو سیمو او بانډو کې اوسیږي دنده لري څو د طبیعي پیښو له رامنځته کېدو د مخه حالاتو ته په کتو اړوند ارګانونه د خپلو سیمو له حاله خبر کړي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وروسته له هغې په طبیعي پیښو کې د ورانیو د مخنیوي په برخه کې د حکومت بې وسي یادوي چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو کې سیلابونو او په بدخشان کې د غونډۍ د ښویېدو پیښې سلګونه کسان ووژل او زرګونه نور یې بې کوره کړل. چارواکي په ارګو ولسوالۍ کې د دې خاورینې غونډۍ د تر خاورو لاندې شویو کسانو شمیر څه باندې 300 ښيي، خو ځینې ادارې شمیر له دې څو برابره زیات ښيي. په افغانستان کې د یوناما د بشري مرستو د همغږۍ مسؤلین وایي چې د افغانستان په اکثرو شمالي او شمال غربي ولایتونو کې وروستۍ سیلابونو څه باندې 9000 کسان زیانمن کړي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي څه باندې 2 میلیونه افغانانو اوس وخت د غرونو او غونډیو په لمنو کې اړولي چې بیلابیلې طبیعي پیښې ژوند ګواښوي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي د طبیعي پیښو پر مهال باید له حکومت سره د ډیرو ورانیو د مخنیوي سوچ وي. په ولسي جرګې کې د ژوند چاپیریال او طبیعي سرچینو د کمیسیون رئیس عبیدالله رامین ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په هغو ځایونو کې د خلکو د کورونو د جوړېدو مخه ونیسي چې سیلابونو د راتلو خطر پکې وي.
د مسیر سیلاب ها خانه های ساخته شده
د سیلابونو دراتلو پلار کې د کورونو له جوړیدونه باید حکومت په جدیت مخنیوي وکړي. تاسو په هیګي چې خلکو د سیلابونو دراتلو پلارو کې کورونه جوړ کړي، حکومت باید دا قضیه همره جدي ونیسي چې خلک په امدغه سیمو کې کورونه جوړ نشي کړای.
په هیڅ صورت مردم دوه مسیر ژوندۍ وکړي.
خغلی رامین ویل د متخصصینو یو ټیم باید وګمارل شي څو ځانمنون کې سیمه تثبیت کړي او خلکو ته د طبيعي پیښو درامنځته کېدو په اړه لمخ کې خبرداري ورکول هم د دې پیښو لډبکونکو لارو شمیرل کیږي. د کابل ځینې اوسیدونکي هم حکومت په دې ګرام بولي چې د طبیعي پیښو پر مهال د ډیرو مرګ ژوبلو او ورانیو مخه نشي نیولی. دوی غواړي چې باید د دې پیښو لپاره له مخکې تدابیر نیول شوي وي.
زه نیکمل شینواره خبرې کوم. د بدخشان د پیښې په اړه به دومره ووایم چې دا خو ډېره یوه غمجنه او دردونکې پیښه وه. دا کې زه حکومت یو څه پټ بولم، ځکه چې باید د دې لپاره یو خاص ارګان موجود وي تر څو د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره یو خاص تدابیر ولري. امکانات هم شته، خارجي هیوادونه اوس هم کومکونه کوي.
نوم یې کفایت الله حوادث او کومه اداره چې دا باید صحیح تصمیم ونیسي تر څو د افغانستان خلکو ته خبر ورکړي چې د حوادث په حق له معلومات ولري یا سیمه پریدي.
خدا چې د طبیعي پیښو پر مهال د زیانونو او مرګ ژوبلو د کمښت په خاطر د جیولوژي د علم پوهان څه نظریات لري. د افغانستان په پوهنتونونو کې د جیولوژي او انجینرۍ ځینی استادان یو شمیر وړاندیزونه کوي. د کابل د پولیټکنیک د جیولوژي او انجینرۍ استاد نقیب الله سوهاک:
نشه به هموارکاری وکنه، وخت کې هموارکاری کرد امکان لغزش از بین میره. هیڅ
د غرونو او غونډیو لمن یو سرخکته سیمه باید هوار شي. کچیر سیمه هوار شي د خویدو مخنیوي کېدئ شي. نیالګي باید کې خودل شي. کله چې نیالګي کې نول شي رطوبت جذبېږي، سیمه وچېږي او د خویدو مخه نیول کېږي. استنادي دیوالونه هم د خاورو د خویدو مخه نیول شي. ځینې ډبرې چې په منځ کې درز لري باید سیمنٹ شي. کله چې سیمنٹ شي اوبه په کې لار نشي پیدا کول او دا هم د خویدنې مخه نیسي.
د چارو پوهان په دې باور دي هغه سیمه چې د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي باید د حکومت لوري تثبیت او پر راتلونکي کې د پیښو پر مهال د ډیرو ورانیو مخه ونیول شي. برف کوچونه، د سیلابونو راوتل، زلزلې او د ځمکې ښویېدنه له هغو طبیعي پیښو شمیرل کیږي چې له امله یې په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي. د ولسمشر کرزي په دوره کې د دې پیښو پر مهال د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی، خو دا چې راتلونکی حکومت به په دې برخه کې څومره پرمختګ ولري لا نه ده روښانه. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي ډاٹ کام کې نیولې شی وړاندې په خبرونه کې ازادي اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو تاسو په شخصي شبې پیغامونه راغونډ کړی دي. خو 7 بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه لاندې جبه زمان څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې کار روان دی. افغان چارواکي وایي د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو په حمله کې لس تنه وسلوال مخالفین او درې پولیس وژل سوي او 14 تنه مخالفین ټپیان سوي دي. په سمنګان کې سیلابونو سخت زیانونه اړولي. د سمنګان د درې سو فلسوال ویل په دې سیلابونو کې شل کسان ټپیان سوي، 15 داستوګونی کورونا ویجاړ سوي او 200 څاروي له منځه تللي دي. د کاناډا په مرکز اوتاوا کې په زرګونو کسانو په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو د ماموریت درناوی وکړ. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب علي موحدي کرمانی پرون د ایران د فرهنګ او ساينس وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې د پخوانی بدلون غوښتونکي جمهور رئیس محمد خاتمی پالیسی دی نه تعقیبوي. لویدیځو حکومتونو او ناتو د روسیې پر جمهور رئیس ولادمیر پوتین چې د جمعې په ورځ یې کریمیا ته سفر وکړ انتقادونه کړي دي. روسیې څه موده وړاندې د نړیوالو قوانینو پر خلاف د سیمه له اوکراین څخه اشغال کړی و. او مشکوکو القاعده وسلوالو د جمعې په ورځ د یمن په مرکز سنعا ښار کې د جمهوری ریاست لامانی بهر امنیتي پوسټ باندې حمله وکړه. 15 تن عسكر یې مړه او نور یې ژوندۍ ونیول.
وړاندې په خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام لرو، خو او همدارس د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام خبرو. خو اوس ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د دوا فابریکه جوړه شوه. په دې فابریکه کې لسکونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. له ننګرهار شاه محمود شینواری راپور لري.
په هیواد کې لنګ دي څلور لسیزو جنگ جګړو ورسته په لومړي ځل د ابوار په نامه د درمل جوړونې افغاني فابریکې په ننګرهار کې په فعالیت پیل وکړ. د پنځمه پورز د یادې فابریکې په پرانیست غونډه کې د ابوار فابریکې یو تن مسول ډاکټر عزیز عزیزی وویل د فابریکې څلور برخه لري چې اوس یو برخه فعال ده. نو موړي وویل دوی ته اوس مهال د امي روغتي وزارت لخوا د 15 قلمو درملو د جوړولو اجازه ورکړل شوی. دی وایي دوی هڅه کوي چې ګام په ګام به د درمل جوړونې په برخه کې د خپلو تولیداتو کچه لوړ کړي.
خو نور پاینو نام زموږ بجنیان کړي، خو بازي مشکلات زموږ پدې دي چې موږ غواړو سټانډرډ تولید کوو. نو سټانډرډ لپاره باید سټپ بای سټپ مخکې لاړ شو. موږ ټریلا چو 230 لیټر بیجا چو هغه کې سټونه سره تراسو د ابو ها سره د ننګرهار ګورو به هغه نور څه چې موږ په کم فارمولیشن باندې مطمئن شو چې هغه باقی د سټیبل پاتې کېږي. هغه هغه سټانډرډ موږ خپلو د ابوار سپیسیفیکیشن او تور کو په هغه سټانډرډ موږ ان شاء الله تولیدات به وکړو.
د ننګرهار مرستیال والی محمد حنیف ګردیوال د درمل جوړونې فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې د فابریکې په جوړېدو خوښي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې ولایت مقام به تر خپل وسه د سنځو په هواري کې همکار ووسی.
دا یو ښه قدم دی، ډیر مثبت قدم دی د خصوصي سکتور د وادې لپاره، د پیاوړتیا لپاره، ترڅو موږ وکولای شو په هواد کې خپل داخلي تولیدات ولرو. برېښنا نه لري، نور هغه رقم چې په کار دی هغه رقم سہولتونه امکانات ورته نشته دي، مګر بیا هم دوی وشو کولای چې زمنګ د نورو هغه تقریبا د نګرار په ولایت کې د سلو کم زیاتو فابریکو او وړو متوسطو فابریکو په څنګ کې نن یو د دوا جوړولو یو ډیره مهمه فابریکه د پرانیستې مراسم ولرو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال ډاډ ښکاره کړ چې دوی به د دې فابریکې د درملو کیفیت په جدي توګه تر څار لاندې نیسي.
د عام روغتیا د وزارت قوانین او مقررات چې د دوا د تولید لپاره مشخص کړي دي، په غیر ترڅنګ د هغه د نظارت او تادیبي موارد موجود دي. تر دې دمه د عام روغتیا د وزارت د کوالټی کنټرول راپورونو او د فارمیسی د ادارې لوی ریاست راپورونو د خپل سي دوی تولیدات معیاري دي، او زه د ټولو صحي پرسونل نشه د انګرار په ولایت کې دوی په خصوصي او دولتي سکتور کې کار کوي. کله ورزول لرم چې د دوی د تولیداتونه په دې حوزه او په ټول افغانستان کې استفاده وکړي، سرڅو دوی ښه تشویق شي چې ترڅو ښه تولیدات ولري.
که څه هم د درمل جوړونې دغه یوازینې فابریکه به ونشي کولی په هیواد کې د درملو اړتیاوې پوره کړي، خو داسې هیله شته چې دا فابریکه به د درمل جوړونې په سکتور کې یو خوځښت راوستونکی ګام وي. د ویلو ده چې یاده فابریکه د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د شپږ 50.1 میلیون افغانیو په مالي لګښت په 15600 متره مربع ځمکه باندې جوړه شوې، چې څه باندې 100 تنو ته به پکې د کار کولو زمینه هم برابره شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د ساینس او تکنولوژی دنیا،
د نړۍ په اکثرو لویو ښارونو کې د هوا ککړتیا په یوه جدي او د اندېښنې وړ مسئلې بدله شوې ده. د هوا خرابوالی، د ګازونو او لوګیو زیاتوالی او د مضرو عناصرو خپرېده د انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. کابل هم یو له هغو ښارونو څخه دی چې هوا یې ښه نه بلل کېږي، خو د چین ښارونه په تېره بیا پیکینګ په نړۍ کې یو له هغو ښارونو څخه دی چې له نورو سره نشي پرتله کېدی. ساینس پوهان له څو لسیزو راهیسې په دې غور کوي چې څرنګه د هوا د ککړتیا اندازه راټیټه کړي. ساینس پوهانو راز راز پلانونه وړاندې کړي څو هوا د انسانانو د ژوند لپاره مساعده شي. په وروستیو کې یوه هالنډي ساینس پوه وویل چې د چین د پلازمینې پیکینګ آسمان په قوي برقي جارو پاکېدای شي. د دې په وینا که هر څه سم او له پلان سره سم پر مخ یوړل شي، ډېرې ښې نتیجې به ورڅخه ترلاسه شي. هالنډي ساينس پو دین روزګار دی له خپلو انجینرانو او ډیزاینرانو سره په یوې خوندي او کم مصرفې طرحې کار کوي چې د هغې په مرسته د ښارونو ککړه او چټله هوا اخیستل کیږي او بیرته پاکی شي. د دین روزګاردی د برقی جارو پروژه څنګه کار کوي؟ د برقی جارو په داسې ډول جوړ شوی دی چې د مثبت برقی چارج لرونکی یو لوی میسی کوویل چې په مزکه کې ښخ شوی وي، د الکتروستاتیک د میدان پر رامنځته کولو په ککړه هوا کې موجودې کوچنۍ ذرې مثبت چارجوي، د مزکې لور ته یې کاږي، جذبوي او راټولوي. له یو کال را په دې خوا د دې آلې یو کوچنی نمونه یا ماډل د هالند روتردام ښار ته نږدې د ساینس پوهانو له لوري ازمویل کیږي. دین روزګار دی وای د دې طرحې په وسیله هوا پاکېدلی شي.
We started to look at the smog particles and realized that most of it exists out of carbon.
موږ د لوګیو راټولې کړې زرې وڅېړلې و مولیدل چې اکثره یې له کاربن څخه جوړې دي، او د څو اونیو په مخه پر کاربن فشار راوړو تر دې چې په الماس بدل کړو. حاضر دمه موږ په دې طریقه په لوړ کیفیت جواهرات جوړوو. که تاسو د الماسو یوه ګوتې چې الماس یې په یاده شیوه جوړ شوي وي واخلئ، په حقیقت کې پیکینګ ښار ته زرګونه متر مکعبه تازه او پاک هوا ورکوي. سره له دې چې د سږ کال د جنوري په میاشت کې د پیکینګ ښاروال په دغه ښار کې له سکرو او کاربن زیږونکو ګازونو څخه په کار اخیستو کې د محدودیتونو اعلان وکړ، خو د چین د رسمي خبري اژانس سینهوا د راپور له مخې هر کال په پیکینګ کې هوا مخ په خرابېدو ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی د ناامنیو پر موضوع د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو، ورپسې د سید جمال الدین افغان پانتون لرئیس سره د مرکې دویمه برخه واوري. پر ځینو نورو مسایلو هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه راغلي چې په دې پروگرام کې ځینو ته ځای ورکړل شوی دی. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو په پیل کې اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې شکایت کوي چې د سولې لپاره کافي کار نه دی شوی یا هم د دوی په سیمو کې ناامني زیاته شوې ده.
د سوریا علی شورا دی وای د سوریا علی شورا سوریا علی شورا در اوسه په نه کوي چې ملا محمد عمر اخون ژوند دی او کمال دی نو راځي څنګه کولای چې سور راولي سره کم سوله تاسو خپل تاسو در معلومی لري چې دوی وخت د سوریا د باندې خبرې وو چې څه مسله تاسو شي سم دي سي تاکات صفورونه چې خوريږي پاتې کېنسته افغانستان
حکومت ورستی دوا اوریدون کی د کونړ وا پتیر پروگرام کی مو د کونړ د سید جمال الدین افغان پانتون ل رئیس سره د مرکه لومړی برخه خبره کړه چې د دې پانتون پر لاس راوړونو او ستونزو یې خبرې پکې کړې وې ل میر احمد حمید سره د مرکه دویمه برخه دلته خبره وو چې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ور سره کړی ده
تاسو ویل چې پانتون ډیر پرمختګ کړی دی پنځه پونځی پکې ایجاد شوی جوړ شوی دی د دې لپاره آیا استادان پوره دي کنه کمبوت نور ولایتونو نه راځي تاسو
استادان خو طبعا د آزاد رقابت دلاره راځي او هر کال موږ ته د لوړو زده کړو وزارت څخه علمي او اکاډمیک بستونه راکول کیږي چې هغه د پروسیجر مطابق د نافذه قوانینو په چوکاټ کې د دوی کارونه تې مراحل کیږي او د انسجام د محترم ریاست دلاري به رسمان را معرفي کیږي او را معرفي شوې دي اوس مهال مونږه د اتیا نفرو په شاوخوا کې استادان لرو البته په نسبی شکل د تدریس مشکل به حل شي خو په هغه پیمانه چې مونږه د استادان 15 کسه د ماستری لپاره خارج او داخل ته لیږلي دي مثلا قزاقستان ته لیږلي دي جرمني ته لیږلي دي هندستان ته لیږلي دي د کابل پانتون او ننګرهار پانتون ته لیږلي دي دا چې مونږ استادان ته باندې کمبوتۍ سره د پانتون مخ لري ک لوړ زده کړو وزارت مونږ ته په دې حق لا زیات بستون راکې نو ان شاء الله مونږ جذبول شو دا به خواله دا چې هغه استادان چې لسانس دي دوی به زمينه ته برابر شي چې د ماستری پاره به لوړ زده کړو د حصول په خاطر به ارتقا د ظرفیت وشي او لړ بشي او په څنګ د دې کې به دلته ډپارټمنټونه خالي نه پاتې کیږي د تدریس پروسه به هم مخ پر وړاندې ځي خو تر دغه دمه پورې تدریسي پروسه او ټول نظام الحمدلله په منظم شکل باندې مونږ تنظیم کړی ترتیب کړی دی ادامه لري هم ماستری ته استادان لیږلي دي هم درسي پروسه ښه په سرعت او په ښه شان روانه ده
بل ستونزه ستاسو چې په دې تیرو کلونو کې هغه د برخ نشټواله و اوس د برق مشکل حل شوی دی او که نوی حل شوی نو کمپیوټر ساینس پوهنځی خو برق ته زیات ضرورت لري هغه څنګه شو
په دې کې شک نشته د برق مشکل لا تر اوسه په زیاده د کونړ ولایت مجموعا د برق د نشتوالي سره مخ دی مشکل سره مخ دی مونږه د ټولو پوهنځیو او اداري پرسونل دپاره د برق د تولید په خاطر د جنراتور نه کار اخلو او د کمپیوټر ساینس پوهنځي دپاره چې د نورو پوهنځیو اداري بخش دپاره چې د نت سیستم فعال دی مونږه د هغې دپاره یو علاحده جنراتور په کار اچوو او د دفاترو دپاره چې هغه د پونځیو د پاتر دی او د ریاست مربوطه د معاونیتونو او د عمومي مدیرانو دغه دي دفترونه دي د هغوی د نټ نه په استفاده دپاره یو جدا جنراتور او د نورو دفتري کارونو دپاره په کار اچوو مونږ په حقیقت کې درې جنراتوره په کار اچوو چې تر څو د پوهنتون داخلي مشکل حل شي خو دا په مونږ باندې بوج ځکه دی چې مصارف زیات کیږي تخصیص کم دی نو مونږ مشکل حلوو څلورو ساعتو کې چې جنراتور چالانیږي د امکان تر حدا دفتری مشکل هم حلیږي او د کمپیوټر ساینس پونځي او د نورو پونځیو نت نه استفاده کوي تر یو حد مشکل حلیږي
ویل کیږي چې تاسو یو کتابخانه لرئ تعمیر شته که نشته دي
بل انور سه مونږه د مشکل در په خاطر باندې یو لوی اتاق چې د کتابخانه د پاره مو اختصاص ورکړی دی په حدود د 3000 جلدو کتابو موجود دي خو دا د پانتون د پاره د مجهز کتابخانه معنی نه لري داغه وجه دا ده چې مونږه د کتابخانه تعمیر نه لرو او د دې غوښتنه مو هم په څنګ د شپږو پروژو نورو کې کړې ده خو کله کده کتابخانه تعمیر زمونږ آماده شي نو ان شاء الله بیا به مونږه د پانتون د ډېر مجهز کتابخانه لرونکي وي
آیا تاسو د تعمیرونو کمواله چې د برق نشټواله ده د دې ستونزې مو خپل وزارت ته رسولې دي او وایي چې اقدام کړی دی
سره د ډیرو انکشافاتو چې د پانتون انکشاف کړی دی الحمدلله خو دا په دې معنی نه ده چې پانتون مشکل نه لري د پانتون هر اړخیز مشکلات که دا په ساختماني ساحه کې دي که په علمي او اکاډمیکه ساحه کې دي که په اداري ساحه کې دي که په نورو زیربته موضوعاتو کې دي خصوصا د پروژو په هکله دا مونږ د لوړو زده کړو وزارت محترم مقام ته بار بار پیشنهاد کړی دی او حتی د دې طریقه هم د محترم رئیس جمهور سره چې د کونړ متنفذو شخصیتونو ملاقات درلود زه هم ورسره هم هدایت راکړ چې د مشکلاتو په نتیجه کې د پروژو د مشکل درپې په خاطر باندې نقشې تنظیم کړه هغه مونږ تنظیم کړې او د محترم رئیس جمهور دفتر ته هم حتی رسولې دي خو تر اوسه یې په هکله د اجراءاتو هیڅ نتیجه نه ده په لاس راغلې
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس میر احمد حمید و چې د دې پوهنتون پر لاسته راوړنو او ستونزو یې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. اوس هم ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه په پیل کې اوریدونکي له اربکي وسلولو شکایت کوي.
دولت او خاطر ملکی ملکی پریشی واڑی مقام مانو سلام حضرت مستند اسناد مستند پدی نمبر مستند اسناد در وغیرہ دی بغلان کی خبر دل دے قزیوں خبر نہیں پار باید یو خاما لار جوڑ سی یعنی سڑک تو بغل کی یو خاما یو لوڈر تو اسی طرح سے لوٹ کھائی سے دادران مٹران سے آپ کو دیر پھر بھی پجی کی یو نہ پرس والے نہ آتے چلو کی پجی بول کی شیتا کا سا نہ آتے روزما ہے دادا چلا چپجی کی سڑک پہاڑ کی یو بلا کا شکا سے خاما درانا موٹران جی پخاما کی جی گم ساپور مٹران جی پر سڑک کی اور دا مشکل ہلکی ہے خراب تقریباً ڈاکٹران او شپخانے والے کی مسلم والے داخل شپخانے انتقال کی کابل انتقال کی رزمی انتقال کی دل کے خاص خلق بار ڈول رہی رکھا سالنگ جب بھی کتھم پیر بھی یا پیر رسیال پی یا خلق کی اور پیر سواجی سا پیر رسی عربی آئی ڈاکتران تا یا انو بل مشکل کی انو پر بیل آبانی دانس تا
عبدالمطلب احمانی ام بابی رسول اللہ دے بالا مرغال دے سوالی دے پنیرا کچی دے دن کا ام نان لکا چوالی صاحب دا خود بری وکر لیا دا غدیا لسکال کی دا غد بالا مرغال دا غد بابی رسول اللہ دے ونسو آتا پر دے باندی چو اس لیا ویل چپا وردو کی بعد بی سوال نا پار نیوی فصل کی موز لاس با سواد نو دا طول بی سواد دا افغانستان مدا و بیا تنگ پسر بری سوا سلام
چوری مشکل با حل سے مشکلات سفارے
افغانستان کی کار کرے لگا جگہ
نو هغه کارونه کړی دي په کلو کې باندو کې هم مطلب کارونه کړی دي خو درې میاشتې دوه میاشتې پلین لري کولې دي ډېر کارونه خراب شوي دي او راته هم کورونه بي جوړ کړي په درې سوه لکه دوه سوه لکه روپۍ لګول دي کو دا برمک دی کو دا وزیر او کو دا بل دی کو دا بل دی نو انشاءالله جهاد وزیر دی او کو دا بل دی او کارونه کړي سړي کې ډیزاین نه وکړي او خلک به دې او دغه تصدیقې چې پیسې والی او ګبر ډکر کور بي جوړ کړي ګاډي کې هغه تیر را
تقریباً
نورستان ولایت کې ډېر مشکلات پوسټر نه لرو ولایت مقام ته هیڅکله یو سره کم ولسوالۍ نه دی وتل شوی او راتلونکي ولسمشر نه دا غواړم چې نورستانیانو ته خدمت وکړي او نورستان ته لږ وګوري
افغانستان ہسپتال پاکستان پاکستان ہسپتال
روزگام چوری جواب نہ
خبر علاقہ کی نہ اسکول لڑو نہ مکتب لڑو خودما سر جگوار مکتب جوڑ کی
دا پکتیا ولایت دا تمکنه ولسوالی څخه زه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. زما پښتون دی لوړپور مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت دا تمکنه او جنخیر ولسوالی ترمنځ غځېدلې سړک ډېر سخت خراب ده. خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوړپور مقامات څخه دا غواړو چې دا سړک بیرته په اساسي ډول جوړ شي او پود شي. ګڼ شمېر خلک له مختلفو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
زما غوښتنه د لوړپور مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو او د جنخیر ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک خام ده او ډېر سخت خراب ده. دا سړک باید پوخ شي. خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ورستوی اوریدونکو په خپل سیمه کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوله. اوسنی پروګرام دغه وو. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونو سره. تر هغه د خدای پامن.
بلال خدا اعلان دملا لیا قربانا زمانے بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خواہ
خایسته افغانستان زما مینه زما زانا خایسته افغانستان دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بادے سرگن شی کلے شان بادے سرگن شی پخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیون شی دا بلسل دے ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا مامینے زما زانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا